د شپې نه به جه شو ازادي رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستل لري کې دوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا هیواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هیواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج ظفر کرن ډیکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شام لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یو اعلامیه کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دې سفر په اړه واضح دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورز د اکتوبر په 4مه نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپورو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساسي موضوعاتو خبري وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونه خبري اعلان ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل لو شاوخوا 200 بلاستیک توغندي و توغول. خو د اسرائیل پوځ ویل د ایران لوري توغول شوی ټول 180 توغندي شن کړی دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندوی د توغول په پایله کې دوه ملکیان انټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تېرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره یې چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړي دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ویلي دي. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هیوادونه سره جلا کوي انتېری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي اوله بېله شکه چې سوله ییز دولت په عدم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله ازادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمنځ لوی لارې د رغولو چارې پیل شوي چې خلک پرې ډېر خوښ دي.
اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دی.
د کندهار اوسیدونکو بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوږ څخه شکایت کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمېر خبرالان او د خبرالان ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرالان د ملاتړ سازمان تېره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمېر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولی شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بېلابېلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بې تصویر او بې انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نشي کولی چې ریپورت جوړ کړي.
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړي کورنۍ او بهرني بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سې شنبې په ورځ په اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دراز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دې دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپور ده کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فرحي د وږي په 28مه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اکتوبر 2مه د ادم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د ادم تشدد د ورځې په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکورې لاریون وایي چې د هرې ورځې په تیریدو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتېدو ده او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پښه پرې شوې وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
د جنگ په اړه به زه دغه خبره وکړم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه دی مړ شوی، خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کېږو پې، ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې د کبلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله بل یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ دی خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه له اوس شروع ده بین سر وخاله. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات ته ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې د خودرو خودجوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکېل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې، د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویل امی په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل چې خپل کورونه پرېږدي. پاینال کې دغه پوځ دن خبرداری ورکړی چې د لبنان په مختلف سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځ وړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایلو تازه بریدونه د تایر اسایلي ښار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي ښار کې دوی کسان وژل شوي او وسل وښنو ټپیاندي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې پر دغه پات د اسرایلو په بریدونه کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوی دي او 350 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونه کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرایلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شن شي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شي. دغه توغندیز بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شوی دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې خپل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیې هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو ښکېلو خواوې د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل به نن پریکړه وکړي چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تازه خبر کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر کارتس نن په بیان کې وویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو له کبله د هیواد ته د ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې خزه د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه ځایونو د کمیدو په حال کې دي. په عین حال کې یو شمېر مسلکي افغان میرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. WFP ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزه د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د غیدارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه ځایونو د لرې کېدو په حال کې دي. WFP دا راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوې مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خودم هم د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کردن دیگه، هست زندگی مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې 40 کاله دنده ترسره کړې او اوس بې دندې ده وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نوموړی وایي دوه لورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وې اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
زندگی از چندین مریضه او ګپ سخن داده مریضې مارکسه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبوره شو کېناستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم 40 کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بیکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگون هغه افغان میرمنو یو بیلگه وی چه اوس محال بیدندو دی او لگنو اقتصادی ستونزو سر مخ دی. دی افغانستان دی خزو چارو وزارت بخوانه کارمنده چه نواری نومی پراپور که یاد شی ازادی رادیو تی وویل چه دی طالبانو پراتک سر دی دغه وزارت پل منزد للو سر یه خپل دنده للاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپل کورنۍ مې خالي لحاظ نه حمایه کوله.
یو بل میرمن او د خپل کور سرپرست چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي رادیو ته وویل
که د کابل حالت چې ما بهتر بر شما معلومه ده.
د کابل وضعیت خو لمون نه تاسو تر ډیر خو معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پریښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغه مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفاکار وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره محمد دغه شما مې یو څه کومک ته ما کنه.
نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پرون او اسعد آباد ترمنځ غځېدلي سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوي. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 22 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسېدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوي. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو انشاءالله نن افتتاح وشوه. ا د تمویلونکي د فوایدامي وزارت دا او تقریبا سده پاسه 500 میلیونه افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانوال 9 متر دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومی لار رسمان افتتاح شو دی من پدامی وزارت نه دی موین سب هم راغلو 20 کیلومتر ده دو لاټونو په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو خوختي چې د پارون اسد آباد ترمن سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له وسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوی عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخ کې لاره جوړه شوې و دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمل ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعت بعد به مطلب اسد آباد روغتون ته رسید. هغه لار دومره خراب و چې دغه مریض به خپسې د بدې نه بتر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالۍ د مانونګي ولسوالۍ د چپې درې ولسوالۍ د ډېر ګڼ ولسونه په دغه پرته دي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری وایي د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي
او دغه سرک د نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډېر مهم ونډه لرلی شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولستری له چارواکو غواړي چې د سرک له کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي، څو د تیر په څیر یو ځل بیا د خند او ځنډ ښکار نشي. د یادونې ده چې د پارون اسداباد سرک په خولو چارې د پرزیدلي جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوې بي، چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې پاسپارټ ډول جوړ شو. د نورستان او عما ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یادو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره یې کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتره رغولو چارې له پارون پیل شوې بي، خو د امنیت نشتوالی او نورو ستونزو په وجه یې کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمېر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمېر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ له امله خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزې ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت یې خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزې ککړتیا کچه راټیټه کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
زخمره او تجربه د سره چیرې کوم چې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په متکلې سکه وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله دوره موږ په ډیر تکلیف سره سار ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک زغونه د مټرانو او د انسانانو دا تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسه سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. داسې نو هم داسې ډېر موږ په ښار کې ډېر مشکلات دي. سبخانه مهم نقطونه او مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کې او د ګویای باید یو دیسه مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغه دې باید اروم اروپ په هغه پای باندې ګډه باید سو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنی کورونو شونیزو مرکزونو او روختونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زدکونکو او ناروغان لستون سره مخ کړی دي. روختیا پالان هم په دې اړه اندیشنه څرګندوي وایي چې ژغیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپریال د ژغیزه ککړتیا له امله انسان پخته کیږي هغه ډیره ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د غږ مستقیم اغېزې هغه د اورېدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغېزې له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي یا عضله شخ کیږي عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي، د سر ګچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د غږیزې ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپریال کې دننه او یا هم د چاپریال څخه بغیر په هر برخه کې چاپریال د غږیزې ککړتیا ته کاغه د موټرانو په نور برخه کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې هغه کنټرول نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپل ډېر کوشش کوو. بیا هم موږ چاپریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورو ساحو ته په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې د کسانو سره په تماس کې
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د غږیزې ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي سوي.